دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري ساعت کې موزه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوی ده او په شام کې د اپوزیشن ډلې وایي چې دوی به تر دوه اونیو پر ډزبندۍ عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبې په ورځ نوښت ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوز د اما اړیکو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړې دي. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوز ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بې له توپیره پنشه کړي او د ملک له نورو برخو سره د هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکې او ناسب شوي مدرسې بندې کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبې په ورځ ناوخته قومي اسمبلۍ ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. بلیغ الرحمن ویلي چې دا ګام یې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې اخیستی دی. د نوموړي په وینا په مشکوکو تړل شویو مدرسو کې 168 د دیارلس د خیبر پښتونخوا او دوی د پنجاب دی. بلیغ الرحمن زیاته کړي چې په سند صوبا کې یې 2 ناسب شوي مدرسې هم تړلې دي. هغه دا هم ویلي چې په ملک کې په بهرنیو مرستو چلیدونکې 190 مدرسې هم تړلې دي چې زیاتره پکې په پنجاب کې دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره داسې هر اړخیزه اړیکو ته لیوال دی چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازګره راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستانیو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې ژر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانان د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. د چهارشنبې په ورځ هم 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خوشي ولسوالۍ د سری غونډۍ په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو 600 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د چهارشنبې په ورځ د لوګر د والي ویاند سلیم سالی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امنیتي ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوښۍ په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سرې غونډۍ په شاوخوا سیمو کې 600 کیلوګرامه تریاک ونیول په یو ډارسن موټر کې چې دا د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوې اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازرا ولسوالۍ کې هم شاوخوا 200 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول سوي وو. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردي ډلې ویلې چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته سوي اوربند عمل وکړي. دا څرګندونې د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړ کچې کمیټې کړې دي په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمېر ډلې شامل دي. یادې کمیټې ویلي چې دوی به تر دو اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. بل پلو امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه وویل دوی ورته محتاطانه هیله مندي ښکاره کوي.
We are very cautious about
مش د اوربن په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط کوو. د سوریه وزیر ډیر پیچلې ده، خو د دې وی اونې په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لکه زیات کسان وژلې او په ملیونونو یې پر دې مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او دغه ډلې ته د ځوانانو د هڅولو په تور بندي سوې ده. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تیره ورځ 34 کلنه زرینا سرداروا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو پر برابرولو او د هغوی لوکو ته د خلکو په جذبولو مجرمه وپیژندله. محکمې زرینا په 14 کلن بند محکومه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یو میرمن زندانه کېږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو ریال په 28.44 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پېښور او بنو کې موسم وچ وي او په کوټه کې به وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 6 او 3.5 او په کوټه کې 4 او 6 وي.
تازه مشال راډیو ته غوږ از موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی د قبایلی سیمو اصلاحات به لومړیتوب وي. آیا نوی گورنر به په اصلاحاتو راوستو کې بریالی شي؟
فاټا کې پرشتیا باندې لکه ریفورم زړه غواړي، نو د فاټا خلک په خپل ادریږي. ماشین چې اوږی شي کنه نو مور مل بغیر جلانه پینه ورکی.
د پاکستان گورنر د پاکستان پوځ مشر په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستی پړاو پیلولو اعلان کړی. په پاکستان کې پښتانه ملت پالان وایي چې ماشومان ته د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکول اړین دي او باید نور ژبې پر قابونو ونه تپل شي. د کوټې باچا خان څلور لاره د عدم تشدد یو علامت دی چې په تیرو کلونو کې په شاوخوا کې ګڼې حملې شوي دي.
پدغه ځوانه د ویښه ځی په لوڅانه می یو کښنه په خښکو د دغه کښنه شي سو پر ځاپ شو مشتنه او د دوه شوزو شې پر دغه ګرون شي پرته وي.
شنه یو تبصری هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر په توګه نوموله. د جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګا ځینو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه تر کار پیلولو وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستنول د ترجیح یا لومړیتوب وي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. د خیبر پښتونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروستو تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو سی ټلویژن خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلی دی چې د قبایلی سیمونه به کور شوی ولس په خپل سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلی سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولو نه پشاکیږي.
زما خلکم د صوبې سره د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردی نه ده د پاکستان عیسای ګڼو او موږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان عیسای جوړ شي.
خود قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
د آرمی ریٹائر گورنر راغه د قبایل نه گورنر راغه سیاسي جمهوریت سیکولر پارٹی جزان ته وای دا غي گورنر دلته راغه هغه قبایل ته هیڅ مونږ نه کړل. مونږ باندې گورنر ته دا ریکوست کوو دا اپیل وکړو او احتجاج ورته هم مخې ته کوو چې تاسو مهرباني وکړئ یو سمری تیار کړئ چې په هغه سمری کې دی ولیکي چې قبایل نن خپل سټېټس بدلول غواړي. قبایل نور په اختیار قانون ته تیار نه دي چې په آرټیکل 247 دی ختم شي او دا موجوده ترمیمي بل دی په قومي اسمبلی کې بیس د پاره وړاندې شي.
پښتونخوا مستعفی شوی گورنر مهتاب عباسی هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندې دوه اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا ښودلې وه چې هغه په خپله هزاره سیمه کې خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي.
اوریدونکو د غلام غوث په رپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا نوي گورنر څوکۍ ته نومولې دی. د خیبر پښتونخوا گورنر د پاکستان نورو صوبو له گورنرانو مختلف ګڼل کیږي ځکه چې د دې صوبې گورنر د قبایلي سیمو چارو هم پر مخ وړي. پر دې موضوع مې د خیبر پښتونخوا له پخواني چیف سیکرټر خالد عزیز سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهمې دندې څه وي او څومره اختیار لري.
دا خیبر پختونخوا گورنر چې دی دا نور گورنرانو غونته نه دی اختیار چې دی دا نورو نه زیات دی او دا یو خصوصا دا وفاقي حکومت او دا وزیر اعظم نمائنده ای او یو قسم دا وزیر اعظم او دا صدر ایڈوائزری چې کم قسم پالیسی کول غواړي قبایلی علاقو. نن سبا چې کم یو حالات دی دا پخوانی دور نه لږونته مختلف ولی چې دا چې کله نا 9/11 دا جنگ شروع شوه دا اوس دا گورنری کم یو اختیار دی دا یو قسم مجموعی طور باندې استعمالیږي او دې کې دا فوج اور دا سیول انتظامیہ رول چې دی هغه زیات شوه دا. گورنر رول چې دی نن سبا یو مشر اور یو کوارډینیټر په طور منل کی هغه لحاظ سره اقبال ظفر جګړه چې دی دا کارونه پورا ورته به رسیدې شي.
خا خالد عزیز صاحب دا جګړه صاحب چې ویلی دی چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته به ترجیح لومړیتوب ورکوي تاسو ته څه ښکاري چې په خپل گورنری کې به د پدغه کار کولو کې بریالی شي او که څنګه؟
زما نظر کې د پاکستان کې د ټول نه زیات ضروری شی روان بولې چې د قبایلی سیمې ریفارم چې دی هغه ډېر ضروری ده او ریفارم نه بغیر دا جنگ چې شروع شوی ده اوس ورته څوارلس کال کېږي دا ختم دی نه او امید خو دی چې دا اوس راغلی دی ظفر اقبال صاحب چې دا شی مخکې کېږي. امید لرو چې سلارې
اوریدونکو تاسې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز د قبایلی سیمو اصلاحاتو په لړ کې د نوي نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه انتخاب مهم بللی دی. پوښتنه دا ده چې آیا گورنر رښتیا هم د قبایلی سیمو د چارو پوره اختیار او واک لري او آیا اصلاحات راوستی شي او که نه؟ دا موضوع ډېره پیچله ده. پر دې موضوع مې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پخواني کمیشن لغړې مسرت قدیم سره خبرې کړې دي او له هغې مې پوښتنه کړې چې آیا گورنر د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې لوی او مهم رول لري او که څنګه؟
زما چې کومه خپله تجربه ده نو یو قسم له دا ده چې رول عمره لري او نه لري. د هغې وجه دا ده چې د قبایلي سیمې د اصلاحات چې کوم دي دا اصلاحات صرف نه دي د دې په شابه باندې زمونږ سیاسي زمونږ ستراتیژیک زمونږ رادیو پولیټیکل لکه چې کوم دا سچویشن دی په دې حال کې هغه ټول او پاکستان سپیشلی د پاکستان سکیورټی او سوورنټی چې کوم ده نو هغه هغې سره کنیکټډ دي نو چې څوک کوم ګورنر راځي نو هغه صرف په خپله فیصله نه شي کولی د هغې سره نور ډېر چې کوم سټیک هولډر دي اسپیشلی د فاتا کوم خپل خلک دي هغوی او نور ملټري او سیول چې کوم اډمنسټریشن دی او سیاسي لیډران دي د فاتا او د پاکستان نو هغې ټولو په کې خپل خپل
دا نیشنل الیکشن پلان چې کله جوړ شو کنه پاغي کې و نقطه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو هم و او کبه تاسو ته یاد یو څو میاشتې مخکې د پاکستان پوځ مشر هم داسې یو اندېښنه خودلې و چې د قبایلی سیمو اصلاحات ولې نه عملي کیږي په دې اړه باندې کار ولې نه کیږي نو په پاکستان په اړه اکثر دا ویل کیږي چې هلته اسټابلیشمنت یا سکیورټی اسټابلیشمنت زیات چون واکمن پاتې شوی دی پوځیان نو زیات رول لري په دې چارو کې نو چې فوج د خوانه دغه سي ویل شوی د دې باوجود هم چې دا نه عملی کیږي په دې کې تر ټولو غټه مسله یا خند د چی شي دا فټا سیکټریټ دی وفاقي حکومت په خپل دی څوک نه غواړي چې اصلاحات عملی شي
فاټه کې پرشتیا باندې لکه ریفارم راغلي غواړي نو د فاټه خلک په خپل ادريږي د فاټه د پاره د دلی چې کومه دا هغه د خپل فاټه خلک چې کوم دی په خپل ځان لغواړي لږه مواشن چې وګ شي کنه نو مور مل بغیر ځلانه پینه ورتي زما د فاټه روح خلک ته دا یو قسم د حیثیت نه ورته وایي چې سو پورې دې په خپل باندې د دې لپاره تکلونه کې کنه نو چرته کې چې دی نو هغه چینج یا ترانسفورمیشن یا ریفارمیشن چې کوم دی یا ریفارم انرژي راتلای د پاکستان لکه یو خاص لکه یو دغه چنه د یو صوبې دي چې یو یاد یو کوي د صوبې سره الحاق شي د فاده په شابه نه ډیر او عامل چې کوم دي ډیر فاکتور چې کوم دي نو هغه ځای کې انوالو دي او سیاسي اراده بالکل دې لپاره ضروری ده
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان عملیاتو وروستۍ مرحله اعلان کړې ده نوموړي دا اعلان تیر ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ د 2014 زیږیز کال د جون میاشت له نیمایي راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا داوه کړې ده چې په دې کې ګڼ وسلوال وژلي او دا چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده شوال له ځنګلونو ډکه غرییزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې پکې پوځي عملیات ښایي ننګون عمر دراز وزیر معلومات را کوي
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف تیر ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو اخري مرحله اعلان وکړ جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پاس حکومت داوا کوي چې شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیر لري پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د سیډونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغرایزو سیمو ته منتقل شوي فای چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو داوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی
فوجونه دی لا خو مستقل تور باندې لا خو کې داسې نشي پاتې کې د عملیات په شکل کې د دې بس نه سر علاج خو راوړل غواړي او کله علاج رونه وت نو دوباره د خلاق کې چکم دی هغه ګروپونه چې کم مخې فلې شوی دی هغه واپس راپېږي او یو مزید طاقتور شکل کې راپېږي شوال ورز علاقہ دا دغلطا دغه بسلوال گروپونو اڈے موجود دی زما په خیال دا دے چې راحیل شریف صاحب اوس دے ملازمت مدت تم ختمی کی غریب زما په خیال کوشش کوي چې دہشتگردی مکمل ختم نہیں کو چې کم علاقو باندې عملداری نشتا هغه مکمل طور باندې کنټرول کې راشي
وخت په وخت دغلطا د وسلوالو او فوز ترمنز بریدو نه کیږي او دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو اخري مرحله به موثره وي. دا مو د شمالي وزیرستان سینیر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل
چې د دتخیل او د شوال د علاقو صورتحال دی. هلته حقیقت کې چې زمونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي او هلته خلک هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي. په سټریټجي لحاظ سره که موږ ورته وګورو دا علاقه چې دا ډېره مشکله غوندې به وي، خو بیا هم د دې مرحلې سرته رسول ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی امن
د شمالی وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوی ول چې مختلفو کاروایو پر مهال 2023 وسلوال وژلی شوی او د سیکیورټی فورسز 3 افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند د لاسه ورکړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساینسي چارو اداري یونسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومانو ته دې د هغوی په مورنیو ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونسکو په یو تازه رپورټ کې کړې چې د فبروري پر 1 د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملتپالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومانو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هارون باچا په خپل رپورټ کې څېړلی.
د یونسکو په رپورټ کې چې د فبروري پر 1 خپور شو، د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه په رپورټ کې ویل شوی په هغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي یې په کورونو کې په اردو خبرې کوي، دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورټ تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړي دي.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړي دي. نمر هر وخت ویلي دي چې قومي دي پښتو، بلوچي، سندھی، سرائیکی، پنجابي. البته د رابطې دپاره که اردو کوي که انګریزي کوي
د یونسکو پر رپورټ کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکي ته په اشاره د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50 حرفونه د ده په ډي ان اې کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بل هره ژبه کې هغه ډېره ښکلې ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي، چې په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دی کله زده کړه کوي نو دې کې څه واقعته نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنی انګریزي یا سوخ اردو ویلی شي نو هغه عالم وي. نه چې کوم ماشوم ته د خپلې ژبې حروف تهجیوکې نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب پخپله کتلی شي، چېرته ډېر کم زیاته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسف زی زیاتوی د ماشومانو زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې له چارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولی شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي.
صابر وایي چې د کور وي کومه ژبه هم هغه به د مکتب وي، چې د مور وي کومه ژبه هم هغه به د ادب وي. په کومه ژبه کې چې یو بچی خوب ویني، په کومه ژبه کې چې د هغه جذبات او احساسات ځایېږي، په پکه ژبه کې به هغه له تعلیم ورکول غواړي. او که نه موږ وایو چې دی لکه توتی غوټې ولګوي او لکه توتی دې وایي چې زه به د ښکاري په نلکو نه کښېنم، زه کښېناستم نو وابه لږم او بیا کښېناستې خې ورسره نښتې پاتې دی دلې، ځکه چې دا ورته پته نه وي چې دا ماته څه خوب دی، دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پاکستان پښتو، بلوچي، سندھی، سرائیکی، پنجابی ژبې د قومي ژبې په ضرورت شي. تعلیمي نظام د ټول سره مورنۍ ژبو کې ساری د دې قومونو د ژبې، د ثقافت، د موسیقي، د ادب، د ستونزو، د معاشیاتو، د جاني معلومات، ملکي معلومات په کار دی چې خپله مورنۍ ژبې کې ورکول شي.
د یونیسکو رپورت زیاتوي ژبه د دوه مخې تورې په څیر وي، معنا دا چې که د پرمختګ لپاره کار وشي نو ویونکي قام به یې سر لوړ وي، او که داسې نه وه نو د یوه قام د زوال سبب کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د باجوړ لیوی امنیتی ځواک سرتیری او د ټیټ رتبه افسران وایي حکومت د دوی نوکرۍ په لړ کې داسې قوانین جوړ کړي دي چې د دوی د ترقۍ مخه نیسي. دوی مشال راډیو ته وویل چې وروستی قانون داسې وایي چې که یو کس د سرتیری په توګه مقرر شوی وي نو د شپیتو کلونو په عمر کې به پینشن ورته ورکول کیږي. دوی دریځ لري چې په نوکرۍ کې باید مسلسل ترقۍ موجودې وي، او دا چې له عمر په خېدو سره سرتیری د ځوانو سرتیرو په څیر څلرویشت ساعته کار نشي کولی. خو د لیوی ځواک لوړپوړي افسران وایي په دې کې مشکل نشته، او دا چې د سرتیرو اندېښنې د ناسم پوهاوي یا غلط فهمۍ نتیجه دي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ لیویز ځواکونو وړوکي عهدیداران او سپایان وایي چې حکومت د هغوی د نوکرۍ عمر شپېته کاله مقرر کړی دی، نو د داسې قانون سره د ترقۍ لارې بندېږي. دی وایي چې لیویز ځواکونه لکه د نور سول یا بغیر له بلټ تړلو په شان نوکرۍ نه دي چې ګنې سهار به ډیوټي له لاړ شي او مازیګر به رخصت شي. دا څلېرویشت ساعته نوکری ده، نو به کار ده لکه د نورو ځواکونو د دې نوکرو هم د پینشن اخستو یو وخت مقرر شي. د لیویز فورس حوالدار عزیز الله خان وای
په دې کې دا خو لکه د سیول محکمو لپاره شته او د سرکار لپاره د بل د نوکرۍ لپاره نشته، او نور لکه سپایي خوړ به تباه او برباد دی. لکه سپایي به ټول عمر به سپایي لکه تقریبا لکه د سات کاله رولز کې بایس او سپایان په دغه سپایي ګرد کې به ریټیر کیږي او مخکې به پرموشن نه ملاویږي.
هم د لیویز فورس یو بل غړی وای چې هغوی غواړي نوي ځوانان راشي او په لیویز ځواکونو کې د وړوکې څوکۍ نه لوی څوکۍ ته ورسي. خو وایي چې نوی قانون چې په کال 2013 کې راغلی په هغوی یې د ترقۍ لارې بندې کړي.
د سیول نوکري نه ده او یا د فرسي نوکري ده چې سړی په آرام ناستي چې یو سړی د چوبیس او پچیس او د دې کالو پورې خو دا نوکري سړی په موج کې او په زور کې ینګي مزه کوي. د دې نه وروسته خو دا د بل نوکري ده، په دې کې خو هر قسمه او حالات په انسان باندې راځي.
په باجوړ کې د لیویز ځواکونو غړي لکه د نورو سیکورټي فورسز په هر عسکري اپریشن کې برخه اخیستې او د دغه تنانو پوینا چې ډېرې لاسته راوړنې یې کړي. عزیز الله خان زیاتوي
مخکې زمونږ ډېر ښایسته رولز وو، په 18 سال به سپایي ریټایر کېده، په 25 سال به لکه اولدار ریټایر کېده، په 27 سال به نایب صوبیدار، په 30 سال به صوبیدار، په 30 سال به لکه صوبیدار میجر وو. اوس هغه داسې یو حد ته ورسول چې بس لکه هغه دغه سعودي لکه بادشاهي ته جوړه کړل، مثال ټول عمر به صوبیدار او ټول عمر صوبیدار میجر او سپایي خوار بغیر کې بس هغه ټول عمر سپایي.
له دغې وروسته مې د باجوړ لیویز ځواکونو د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې لیویز ځواکونه په سیمه کې لکه د پولیسو د محکمې کار کوي، نو د پولیسو په نوکرۍ کې هم د پینشن اخستو لپاره د عمر شرط شپېته کاله دی.
تحصیلداران په سات ساله ریټایر کېږي، نو فوجي په دغه بلکې دا ده چې دې ټولو ته به چانس ملاوېږي کال دوه پس په خلکو سرویس پوره شي، مطلب دا زر زر به پروموشن راځي، نو داسې مشکل پکې نشته.
د باجوړ لیویز ځواکونو د دغه تنانو په وینا چې هغوی د شپېتو کلونو د شرط د ختمولو لپاره عدالت ته هم لاړ دي، خو لا هم کومه فیصله نه ده راغلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وال سټریټ ژورنال کې پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون ردوي، خو د دې ډلې مفکورې یا نظریې اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځه ډلې پخوانی تاریخ لري، همدا لامل دی چې کېدای شي اسلامي دولت ډله یا داعش هم په هغه هیواد کې سر پورته کړي. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ځینې سخت دریځه ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاس بیعت کړي. د ورځپاڼې په خبره په دې رستو کې وسلوالو په درې ټلویزیون چینلونو بریدونه کړي او ادعا کوي چې دا کار یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وینا کړي. ورځپاڼه لیکي په پنجاب صوبه کې پولیسو د دسمبر په میاشت کې دیش مشکوک وسلوال په دې تور نیولي ول چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې یې ځان شاملولو. یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه کسان غوښتل خپل نوم بدل کړي او فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي د تیر جمعې په ورځ په فیصل آباد کې د دریو پولیسوالو وژنې ذمهواري هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه، خو امنیتي چارواکي دریځ لري چې دا واضح نه ده چې آیا د دغه وسلوالو تړاو یا د ډلې سره وه او که نه. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وجود په حق له ثبوتونه نه لري، خو چارواکي خبرداری ورکوي چې ممکنه ده جهادي ډلې له دې خاورې وسلوال برتي کړي. ورځپاڼه د پنجاب صوبې یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی په حواله وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې رښتینی ګواښ د مفکورې یا نظریې دی چې ډېر خلک ځان ته راواړوي. د دوی په خبره کوشش کوي دغه وسلوال له بریدونو وړاندې ونیسي او مخنیوی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان د پارلمان غړو ته د بندو دروازو شاته یو بریفینګ کې ویلی وو چې په دې میاشت کې په سلګونه وسلوال په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چارواکي ویره لري چې پاکستان د سغدریزو ډلو د موجودګۍ په حق له زوړ تاریخ لري. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې پر یو بس برید کې ککړ بریدګرو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کوشش کاو، خو دغه کسانو نیخ په نیغه دغه ډلې سره تړاو نو. پولیس وایي دغه کسانو ډله د شلو نه پنځه ویشت پورې وه او په دې کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي سعد عزیز هم شامل وو. په دغه کسانو دا تور هم وو چې په کراچۍ ښار کې یې د بشري حقوقو فعال سبین محمود هم وژلې وه.
لګولای اعظم د بقالی مهمه برخه اورېده. په پیښور کې دولس نیمې، په کابل کې دولس بجې شوې. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډی سره.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول سوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ نه وخت وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی یار په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکې او ناسب شوې مدرسې بند کړې دي. د خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبه په ورځ ناوخت کومي اسمبلی ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. بلیغ الرحمن ویلي چې دا ګام یې د ترهګرۍ او سختګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل الیکشن پلان له مخې اخیستی دی. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای شي خپل هیواد ته واستول شي. د چهارشنبه په ورځ هم 115 افغانان له جرمنی په خپل خوښه کابل ته ستانه شو. او په شام کې د اپوزیشن مهمې ډلو او د پېشمرګه ځواک ویلي چې دوی به د امریکا او روس په مزګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړ شوی هغې لوړکچې کمیټې کړې ده، په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمې ډلې شاملې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. ویان و بوریوال کاکړ. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بهالۍ لپاره کېدونکي څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروستو جاری کړې شوې ګډه اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورځپاڼه لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخستې کېدی شي چې د دواړو خواو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمې وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کېدی نشي، نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو خود مذاکراتو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړی، خو د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکي فوج واپس لاړ شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې غیر ملکي مداخلت او خانه جنگي روانه ده چې له وجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کوم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ ځپلي افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدون کی د سکون سا واخلی او د ترقی او خوشحالی نوې لارې خلاصې شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې دوبی کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستې وه. ورسپانه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډېره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښي لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکلی امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیله منه ده چې ښایي مثبتې نتیجې ورکړي، خو له دې سره د اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخوند اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکو مذاکرات په ښه نتیجه ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کیږي، کچیرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروسته په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. واسری جنرال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده او له دغې وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړ. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکېچن کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شام کې د اوربند عملي کېدو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې. نوموړي تیر مازدیګر په واشنگټن کې د اردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت وویل که په شام کې اوربند وشي نو امریکا او ملګري هیوادونو به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روسیې ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د شنبې یا خالي له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرېږي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی، خو د دې وی اونې په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکي برخو کې پر همکاریو هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي، واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوطه د جبهة النصر وسله واله ډله د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
له احمد شیبرمو د رپورټ مهم برخه ورې ده. بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړي چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقوقونه او د دې لپاره کارکونکو ډلې د حکومتونو ځنو کړیو او وسلوالو ډلو لقبل له ګواخ سره مخامخ شوې دي. دا خبره امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړي. د بخن نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي. هارون باچا د رپورټ مهمه برخه اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورټ کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ د خلکو بشري حقوقونه او هغه ادارې چې د دغو حقوقو دفاع کوي د حکومتونو دننه له ځینو کړیو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي. د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالی ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقوقو د دفاع لپاره کار کوي. د یادې ادارې جنرال سیکرټر سلیل شیټی د دغه رپورټ د خبرېدا د مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقوقونه په خطر کې دي. د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقوقو تقدس ته هیڅ پام نه کوي. د رپورټ جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقوقو ته پاملرنه کمه کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي. په رپورټ کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول، د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقوقو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په رپورټ کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي. همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوي دي. د رپورټ تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغو دواړو هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو سبب شوي. د بخنې نړیوال سازمان په رپورټ کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقوقو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده. رپورټ د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې. په رپورټ کې د غراز په افغانستان کې د کورونای او بې ځایه شویو خلکو ستونزه او د هغه هیواد په جګړه کې د ولسي وګړو د وژنو موضوع هم یاده شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوې. د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي. په رپورټ کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان رپورټ همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندي کړي دي.
له هارون باچا مو د امنیسټي انټرنیشنل د کلنی رپورټ مهمه برخه اوریدې. اوریدونکو، ګڼ له جرمني څخه ګڼ افغانان خپل هیواد نن سهار د کابل هوایی ډګر ته ورسېدل. په دوی کې داسې ډېر کسان دي چې په خپله پر رضاکارانه توګه یې جرمن چارواکو ته ویلي دي چې هغوی دې وطن ته ورسوي. د مشال راډیو همکار یوسف خان زدران د هوایی ډګر کې د جنرال حق نواز حقیار سره خبرې کړې دي چې دی په هوایی ډګر کې د کابل په هوایی ډګر کې د افغان پولیسو قومندان دی او راځي چې دغه مرکه واورو چې دا معلومات ترته څه راکوي چې له جرمني څنګه څومره افغانان راغلل او په څه ډول راغلل.
په دې تیاره کې تقریبا 125 نفره زمونږ او تاسو هیوادوال چې جرمني هیواد ته تللي وو راستون شول.
سندونه هم په لاس لرل، په خپل راځه د جرمني نه افغانستان ته راغلی و.
دا تیاره مخکې افغانستان ته راغلی و که دا لومړی پرواز و په دې اړه باندې او امانګي شوي وه د خلکو د راتګ؟
امانګي موجوده وه ځکه دوی ټول په خپله خوښه افغانستان ته راغلل، او په زمن کې دی کې 13 نفره وو چې ماشومان سیاسري او یعنی یو دوه فامیله هم وو چې دا 13 نفره د 125 په جام کې راځي.
هغه کسان چې خپله خوښه راستنیږي له دې سره اتمن مرستې به هم شوي وي، دې کسانو څه ویل چې ولې په خپله خوښه راستنه شوي دي؟ یعنی هلته قوانین سخت و، لومړني معلومات د دوی څه وو؟
تر کومه ځایه پورې چې زمونږ بخښنو د دوی سره مرکې وکړلې، دوی ویل چې هلته هغه کومې اسانتیاوې چې مونږ فکرونه کول یا خلکو مونږ ته تبلیغات کړي وو هغه اصلا په دې هېوادو کې موجود نه وو. زمونږ خپل وطن خپل وطن وو. تقریبا 2 نفره چې د زینی نه راکاته کېدل او په ځمکه به یې ځان اچولو او ځمکه به یې خپلوله، نو دا د دې بېلګه وه چې دوی په خپل وطن پورې ډېر سخت خپه سوي وو او په ډېر خوشحالتیا سره افغانستان ته راغلل.
بلې، اقیار سه محترم، له دې وړاندې جرمني ژمنه کړې وه هغه کسان چې په خپله خوښه وطن ته راستنیږي له هغې سره به مرسته هم کوي، د دوی سره مرستې هم شوي وي که دا به بیا وروسته ورسره کېږي؟
د IOM بخش چې دوی سره همزمان یو ټیم راغلی وو او یو ټیم یې دلته موجود ده، هغې بخش ځینې مرستې ورسره کولې، یعنی د دوی سره مستقیما مرستې وشوې. د دوی ټیم سر ټیم هدایت ورته ورکړه چې هغه څوک چې یعنی لومړی درجه ولایاتو کې لکه هرات، مزار قندار او ننګرهار ته تلل غواړي، د هغې دپاره مستقیما د تیاری په وسیله د دې ځای نه مونږ زمینه مسعده وو، او په زمن کې که په ځمکه دي مونږ هغې دپاره ټول سفر خرچ او ټول مسایل ورکوو.
او بل دا چې ډېر له کومو سیمو څخه وو دا خلک؟
اکثریت د مرکز او د نږدې سیمو خلک هم وو، دا د شمالي سیمو.
اتمن اقیار صاحب، له دې سره به ګڼ شمېر افغانان هېواد ته راستنه شوي وي، له دې لارې موږ مخکې هم راپورټونه درلودو چې ځینې خلک راستنه شوي دي، البته ځینې جسدونه هم راوړل شوي دي، شمېره به څومره تر اوسه رسېدلې وي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ ته مکمل د امیګریشن د سیستم نه موږ ته معلومات راکول کېږي، تقریبا په لاسخاو په داوطلبانه توګه دوی افغانستان ته راستنه شوی دي.
اخیر سب افغان حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کچېره په زور څوک راستنیږي هغه به هغه تیاری ته د کیناستو اجازه ورنکړي یا د کډوالو. فکر کوي چې اوسه پرې داسې پیښه نه ده شوی چې په زور څوک راستنه شوی وي؟ یعنی ټول هغه خلک چې واته راستنیږي په خپله رضا دي؟
سمود مخکې هم یو کس په جبري توګه سره افغانستان ته راستول شوی وو، هغه د IOM او د مهاجرینو د محترم وزارت لخوانه هدایت وسو چې دا باید بیرته هماغه مملکت ته دیپور چې د مملکت نوم قابل د یادولو به نه وي، ولی مستقیما موږ دیپورت کړو او بیرته خپل هماغه وطن ته ولاړلو، ولی اکثریت خلک په داوطلبانه شکل بیرته افغانستان ته راځي. دا یو واقعیت ده.
دا مشال ریډیو ده.
هند د ایران په چابهار بندر کې 1.5 میلیون ډالر لګوي. هند تیر کال می په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي، خو تر اوسه یې دا ژمنه نه وه عملي کړې. افغان چارواکي هیله مند دي چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هغه هیواد سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 1.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 900 تر 1.2 میلیون ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی، خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي.
مسافر قوقندی وی هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړیږي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. افغان چارواکي هیله مندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 300 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان روسي جرګې کورنی امنیت کمیشن ویلي د هیواد مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم دی په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشرۍ پر ځای په امنیتي بنسټونو کې مثبت بدلون راولي. کمیشن دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې دوستم د جوزجان په ځینو ولسوالیو کې د جګړې چارو سنبالولو په موخه هلته ورغی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لمړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د 2 ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د 10 زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج وویل چې د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغې ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد که وضعیت در شمال
افغانستان له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول واړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال 3 میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدود ولایتونو ته پاملرنه کوي.
یوسف صدران رپورټ. مورد په ننګرهار کې یو شخصي پوهنتون شاوخوا 160 هغو بې وسله زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی چې په 12 ټولګي کې ښې نمرې اخیستي دي. د پوهنتون مشر تېره ورځ په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل دې زده کوونکو ته به تر 4 کلو وړیا تعلیم ورکوي او که ښه نمرې یې واخیستې نو د ماسټرۍ چاره به یې هم کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې په کم شمیر کې دولتي پوهنتون ته جذبیږي، خو ګڼ شمیر ځوانان بیا د غربت له امله نشي کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خو سږ کال په جلال آباد کې د خراسان په نوم یو شخصي پوهنتون 160 تنو هغو ځوانانو ته چې د 12 ټولګیو څخه په لوړو نمرو فارغ شوي وي په وړیا توګه 4 کلنې زده کړې ورکوي. دغه خبره د یاد پوهنتون مشر احمد طارق کمال له دولتي تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د 4 شنبې په ورځ وکړه. نوموړي وویل
160 محصلینو په تعداد باندې 4 کلنې دورې د لیسانس وړیا بورسیا لرو. دغه محصلین به موږ په انجینري، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په پوهنځیو کې جذبو. په بل د 4 کلنه چې کله دوی فارغ شي هغه د محصلین چې هغوی له ځان خاصه وړتیا ښیي انشاءالله د هغوی لپاره به موږ د ماستري او همدغه رقم بال د ماسترینه د پی ایچ ډي بورسونه برابرو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل د پونتون د وړیا زده کړو اقدام ته په درنه سترګه ګوري او له نورو شخصي پونتونونو څخه هم تمه لري چې هغو ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي چې بې وزلي وي.
دا زه یو بېساری اقدام په دې بولم چې نن خراسان پوهنتون دا ګام پورته کړ چې د ښوونځیو د هغو فارغانو لپاره چې په اول او دویم او درېمه درجه کې فارغ شوي سکالرشپونه ورکوي، نو دا یو ښه اقدام دی د دوی د هڅونې لپاره. نور پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو موسسې چې د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول ننګرهار کې دي، هغوی که هم دغسې قدم پورته کړي نو دا ډېره مرسته کولی شي د اول د شاګردانو له تشویق سره او دویم د هغو خلکو لپاره چې د فیس ورکولو توان نه لري.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي د یاد پوهنتون له چارواکو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د فیسونو په تحفیب سره په خپل پوهنتون کې د زده کړو چانس ورکړي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي.
زموږ غوښتنه ترینه د خراسان د پوهنتون څخه دغه ځوانان چې استعداد لري، لیاقت لري، کیدای شي د دنه دولتي پوهنتون ته هم ډېری لاره پیدا کړي. زموږ بېوزلو ځوانانو ته هم باید تاسې زمینه تحصیل برابره کړي، ځینې په وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ومني.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی سکل څوارلس زره زده کوونکي له دولسمو ټولګیو څخه فارغ کړي، خو د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی هر کال تر لور زورو پورې محصلین جذبوي چې په دې کې ګڼ شمېر محصلین له نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار پوهنتون ته جذبیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په کوټه کې باچا خان چوک د ښار د ګڼې ګوڼې مرکز دی. د پاکستان تیر وفاقي حکومت په واکمنۍ کې دا چوک د عدم تشدد مبارز باچا خان په نوم ونومول شو، خو د ښار پولیسو یو مشر وایي د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هماغه ځای کې شوې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر باچا خان څلورلارې ته ورغلی او له هغه ځای څخه یې دا رپورټ رالېږدولی دی.
د کوټې په زړه کې باچا خان څلورلاره. باچا خان چې د عدم تشدد او سولې سمبول دی، خو په نامه یې نومول سوې دا څلورلاره بیا داسې نه ده. د دغه ښار د پولیسو په خبره یوازې په تیر دوه کاله کې په دې څلور لاره او شاوخوا کې یې تر لس زیاتې وړې او لویې چاودنې سوې. د دې څلور لارې یو هټیوال محمد داود د 2015 کال د یوې چاودنې عیني شاهد دی.
په دغه ځای باندې دوې ښځې بلوڅانې وې، یو کوچنی په غېږ کې و. د دغه کوچنی شهید سو پر ځای پکښې وموښتله او د دوو ښځو پښې پر دغه ګرونډ کې پرتې وې.
د کوټې باچا خان څلور لاره د دغه ښار هغه څلور لاره چې ورباندې تر هرې څلور لارې بیخي زیاتې چاودنې سوې. که یوې خواته همدلته تر ټولو زیاتې چاودنې سوې، نو بل پلو په همدې څلور لاره باندې د ښار اکثره احتجاجي او لسی غونډې هم همدلته کېږي. تر دې وړاندې د دغې څلور لارې نوم میزان چوک و، چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې دا څلور لاره د باچا خان پر نامه ونومول سوه. د دې څلور لارې هټیوال هیله مند چې یوه ورځ به د باچا خان نوم پر دې څلور لارې اغیز وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. دا خبری سات درته اوریدونکو د فضا فیاض په غږ باندې په یو سندره در ختمو. دا سندره د سولې په اړه باندې ویلې ده، نو راځئ چې دا واورو.
سوبیو پخپلس پر لکی داس پلم بو ولاڑ پلم بو ولاڈ سوب اخ کی یو پ پسکو دا خو ولار سو بیو پزے ولار دزان پتما شو ولار سو پپری دنو پی لگڑی دو تبلی دو درک میرا رجی در سو پتا دا دیو درک میرا رجی سو باغ نگہ میرا تدا دشت دامانی وی پدا دشت دامانوی سو پدا دبرنو چینے سے میرے روانوی سو بمو پریوتے داد زنو کلا گانوی سو پدا سے تلپا پلو زنو کی جو بیگو ترک میں بار جیگو نرسو نرک میں مر جیوں نرسو